ماخام و بجه شوی زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، تر اتو بجو د ازادۍ راډیو دا یو سات خبرونه دا زما حق دی پروګرام لپاره ځانګړې ده چې حسین احمدزی به په دې خبرونه کې ستاسو کوربنه وي. خو له هغه مخکې لنډ خبرونه واورئ. د ایران د سپاهي پاسداران ځواک د ځمکنیو قواوو قمندان محمد پاکپور ادعا کوي چې ایران د افغانستان او تاجکستان هغه 18 وګړي وژلي دي چې د پوینا ځانمرګي بریدګر و. ایران تصنیم خبری آژانس نن راپور ورکړ چې پاکپور په زاهدان کې یوې غونډې ته ویلي دا کسان چې په راس، چابهار او پاروت سیمو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي د سون توکو د لیږدونکو په نوم له پولو اوښتل. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یا اوچا وایي د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې له افغانستان سره د 6.1 میلیارد ډالرو په ارزښت بشري مرستې شوي. د ادارې پرون په یو بیان کې ویل چې افغانستان یوازې په 2020 کال کې شاوخوا 3.3 میلیارد ډالره بسپنه ترلاسه کړي. د اوچا د شمیرو له مخې د مالي مرستو سره سره په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو خلکو شمیر له 9 میلیونو لوړ دی. د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو مخالفه ډله ادعا کوي چې په کاپیسا کې د طالبانو یو غړی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د جبهې نن په یو بیان کې ویلي چې دا حمله تېره شپه د نجراب ولسوالۍ په درې کلان سیمه کې شوې ده. طالبانو د دې ادعا په اړه څه نه دي ویلي او ازادي راډیو هم نشي کولی دا ادعا په بې پرې ډول تایید کړي. ایران نن یو یهودای وګړی په 2020 کال کې د یوې شخصي لانجې له کبله د یو کس د وژنې په قضیه کې اعدام کړ. دا په ایران کې چې اکثریت وګړي مسلمانان دي د یو مذهبي اقلیت د یو وګړي د اعدام کمسارۍ پیښه ګڼل کیږي. ایران په قضا پورې تړلې ویبسایټ میزان ویلي چې سترې محکمې د اروین قهرمانی په نوم د دې 23 کلن یهودي د اعدام سزا د تیر کال په لومړیو کې تصویب کړې وه. او د هند همالیا په ژوره دره کې نن سین ته د یو بس د لویدو په پیښه کې لږ تر لږه 6 کسان مړه شوي دي. د شمالي اوتراکاند یا له چارواکو د دې کسانو مړینه تایید کړې ده. دوی وایي چې له پیښې وروسته د ژغورنې ډلې او مرستندویان ساحې ته استول شوي دي.
اساسي بشري حقوقو په اړه د ازادي راډیو اونی زغ خبرونه
سلامونه د ازادي راډیو اونیزي خبرونه د اس په حق د تخرقلاص د سهمتي مو تخنیکی چاره سره بهروز دلیری پر مخوري. افغانستان کې د ماشومان د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو سازمان واجهي صندوق یا یونیسف وایي چې په افغانستان کې لزدا کړو وقنو به برخې شوې انجونې له وخت مخکې واده کول نه پرته خپل راتلونکي کې بل څه نه ویني. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ واجهي صندوق یونیسف مشر پر نړیوال ټولنې هم غږ کړی چې د افغان ښځو انجونو ملاتړ وکړي او د هغوی لپاره خپل غږ پورته کړي. دا چې په افغانستان کې انجونې څومره ناهیلي شوي دي، څومره دوی واده کولو ته اړ شوي دي او تر څنګ یې له وخت مخکې ودونه څه پایلې لري، نن په خپرونه کې پر همدې موضوع خپلو درنو میلمنو سره پرې بحث لرو. تاسو هم کولی شئ چې په خپرونه کې موږ سره برخه واخلئ او د خپرونې د موضوع په اړه موږ سره خپل نظریات او کوم پوښتنې چې تاسو لري هغه شریکې کړئ. له میرمنو مو ځانګړې غوښتنه ده چې په خپرونه کې موږ سره برخه واخلئ تر څو دوی وشي کولی چې پر نننۍ موضوع موږ سره بحث ولري او کومې پوښتنې یا نظریات چې د خپرونې په اړه د دې موضوع په اړه لري موږ سره شریک کړئ. تاسو کولی شئ چې موږ سره د ټلیفون او تر څنګ د واتس اپ شمیرې لري اړیکه ونیسئ او خپل غوښتنې او نظریات موږ سره شریک کړئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 00 23 00 01 23 00 01 او د ټلیفون لري هم تاسو کولی شئ چې موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونو په اړه باندې موږ سره خپل نظریات شریک کړئ. 00 23 00 01 23 00 01 زموږ د ټلیفون شمیره ده. تاسو کولی شئ چې د دغه شمیرو لري موږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونو موضوع په اړه موږ سره خپل نظریات شریک کړئ. اوس هم په خبرونه کې چې نن موږ سره کورنۍ میلمنی په ملتیا وکړي. هریوه د ښځو د حقونو فعاله اغلی عادله بهره، د ښځو د حقونو فعاله او لیکواله اغلی اوګې امیل، ټولنیزه فعاله اغلی یاسمین صفای، او تر څنګ د مدني حقونو فعاله اغلی مزدلفه کاکړ به موږ سره په خبرونه کې وي او دوی به نن پر دغه موضوع موږ سره بحث وکړي. اوس هم ورزو د ښځو حقونو فعاله او لیکواله اغلی اوګې امیل موږ سره د ټلیفون پر کرښه وصله شوې ده. سلامونه اغلی امیل، وخت په خیر. کراته وایي چې په افغانستان کې انجومره البته انجونې څومره ناهیلي شوي دي؟
مننه کوم. لومړی تاسو سلامونه قدرمنو میلمنو ته، محترم اوریدونکو ته. په افغانستان کې که زه درته ویم، هغه جینکۍ چې د مکتب نه دوی حق واخیستل شو، ترې تقریبا د شپږم د څلورم کال دی، او د شپږم نه پورته دوی اجازه نه درلوده. دا د څلور کاله پرې اضافه شو. هغوی که دیارلس کلنی وي نو څلور کاله نور اضافه شو. تاسو پوهیږئ چې په دې عمر کې په لرې پرتو سیمو کې، په کلیو بانډو کې، افغانستان په ولایاتو کې، مرکز کې هم، نو زیاتره دوی په دې عمر کې که دوی خوښه وي او د دوی په انتخاب، خو فکر نه کوم ډېر کم فیصدي داسې ناوړه رواجونه حاکم دي چې فامیل په خپله تصمیم نیسي. نو دوی په زوره اړ باسي چې که د دوی خوښه وي او که نه وي، او دوی بله لاره نه ګوري. دوی هم خپل راتلونکي خو داسې نه ګوري چې بیا به مکتب شروع شي او بیا به زما عمر که دومره زیاتېږي او بیا ما څوک کېږي چې هغه سنس ته لاړ شم، دا خو ناممکنه ده. نو دوی مغیر د همغه مجبور دي چې که غاړه کېږي واده دپاره، بله چاره نشته، بله لاره نشته. په کورنیو کې تاسو پوهیږئ چې افغاني ټولنه کې میرمنو دپاره څومره ظلم جبر زیات دی. په کورنیو کې تاوتریخوالی د دوی په مقابل کې، د سړی دی چې په کورونو کې ډېر زیات زیار باسي، کار کوي، زحمت باسي، خو قدرې نه وي. نو په ځینې ځایو کې چې تاسو وینئ چې اوس فقر او بدبختي حاکم دی، زیاتره په ډېر کم پیسو باندې پلوري، کوشش کوي چې ولور ترې واخلي، او د مجبورۍ نه هم کله داسې کېږي. او دغه جینکۍ بیچارهګان چې نور راتلونکي دپاره ډېرې هیلې درلودې، دومره ناهیلې شوي چې حد نه لري. یعنی هغه تعداد په میلیون میلیون جینکۍ د مکتبونو نه پاتې شول او په نیمه لاره کې. شپږم صنف په افغانستان کې اوس چې دغه د تعلیم کیفیت دې ټیټ دی، داسې نه دی چې دوی به سواد زده کړي. تر دولسم پورې لیک لوست دا سواد دوی زده کوي. هغه مضامین هم د اووم صنف نه شروع کېږي چې بیا کومک کوي چې کله دوی اختصاصي تعلیم پیل کوي، هغه دپاره د دوی وړتیا د دوی آمادګي دی ولري. اما متاسفانه په شپږم صنف کې نه د دوی دنیا شول، نه د هغې دنیا شول. نو دا ډېره سخته ده. دوی زیاتره چې زه پېژنم رواني تکلیفونه یې پیدا کړي. خودکشیانو ته ډېر زیات خودکشي روان دي، او هغه سن کې دي چې دوی تشخیص نه کوي چې دا ژوند خو یو چانس دی، یو ځلې دنیا ته راغلي دي، او دې نه باید استفاده وشي، ژوند وشي، ژوند وکړي باید. اما دوی په احساساتي سن کې دي، په بحراني حالت کې دي، تشخیص نه شي کولی، او زیاتره لاس وهي په دې عمل کې، ډېر زیات ګناه هم لري. داسې شوي دي او که عیسایګري وشي، ډېر زیات جنکۍ خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. خصوصا هغه کسان دپاره چې دوی په زوره واده کېږي او د دوی خوښه نه وي، دوی دپاره ډېره سخته ده چې په زوره یې ورکوي، او کورنۍ مجبور دي چې د دوی سرنوشت باید وټاکي. د مکتب دپاره هیلې ټول اوس بالاخره ناهیلي توب ته ورسېده. څلور کاله د تعلیم د شاته تګ دپاره دومره لوی زیان دی چې په پیړۍ پیړۍ هغه خپل نورمال حالت به ونه رسېږي، او شاته پاتې شول دی د ترقۍ نه، د پیشرفت نه. افغاني ټولنه خو هسې هم د ښځو دپاره ډېر زیات ستونزې، بلا ستونزې د دوی سره مل وو د اول نه تر اخره پورې. بیا یو دوره راغله چې دوی دپاره د تعلیم زمینه مساعده شوه، او دا عام شو، دا یو فرهنګ شو. په اطرافو کې هم ډېر زیات دی ته وه سیدل چې جنکی باید مکتب ته پیډی چې د مکتب او د تعلیم او د علم د پوهې هغه مزایا او هغه خیګونه باندې ټول پوه شو چې که څه تعلیم یافته وي نو یو قبیله به تعلیم یافته شي نو ټولنې د پاره به نسلونه نسلونه به باسواده شي. دا به څومره ښه وي او پوه او ناپوهو سره یو شان نه دي. هغه جنکۍ چې تعلیم کړي دي او په کورنۍ کې که چې کله واده کېږي او یا کله خپل فامیل کې دا څومره مفید دی او دا د ټولو دپاره د انسانیت دپاره د برخوردونو دپاره څومره سالمه حرکت دی چې دوی لري تر ناپوهه پورې چې هېڅ اصلا هغه خپل هغه برخوردونو باندې نه پوهېږي او علم پوهه خو ته پوهېږي چې یو انسان دپاره څومره مسیر ورکوي څومره کولی شي چې انسان دوستی په ټولنه کې رواج ورکړي او تر کومه پورې دوی وکولی شي چې همیشه موافق اوسي همیشه کامیاب اوسي خو وځلېږي نور دپاره مفید واقع شي د ځان دپاره د ټولنې دپاره د هېواد دپاره.
مننه. را سره په خبرونه کې ټولنیزه فعال غلی یاسمین صفای هم وصله پاتې شوه ده. هغه صفای تاسو هم خرغلاس وین خبرونه ته که تاسو راتوي چې تاسو لیدلې حال څه دی سمره انجن اوس په افغانستان کې له وخت مخ کې ودیږي.
افغانستان کے دروازے و تڑل شو مکولی دل چھ ڈیرو پنجنو باندھی مخار چیز مکولنا کے واقعی بانا باندھے روان دی منفی اغیزې ډېرې کړې دي. لومړی د ښوونځیو دروازې وتړل شوې که څه هم مسؤلینو خپل نظرونه درلودل چې ولې تړل شوي دي یا په ټوله کې دوی به په راتلونکي کې ممکن بیرته اجازه ورکړي خو دا خبره لا هم غوته نه ده څرګنده شوې. له هغې وروسته انجونې تللې کورسونه ته تللې ښوونیزو مرکزونو ته تللې حتی څه نور داسې مشغولتیاوې یې ځان ته پیدا کړلې خو موږ ولیدل چې په وخت زمان سره د وخت په تېرېدلو سره ورو ورو هر څه را محدود شلو. د انجونو لپاره په ټولنه کې دا د ژوند کولو ساحه راتنګه شوله منفي اغېزې ډېر وکړ. په کورنیو کې د خپل د سترګو لیدلی حال کې درته وایم. مثلا یو خو زموږ پرتې سیمې دي ولایت دي یو خپله مرکز کچېرې یاد درته وکم ډېری کورنۍ دي تاړې شولې چې دوی خپل لونې په کم عمر کې واده کړي ځکه موږ تاسو پوهیږو چې اوس کله چې د ښوونځیو دروازې تړل شوي دي انجونې له ډېرو ستونزو سره مخامخ شولې له رواني ستونزو سره مخامخ شولې اوس له هرې جلۍ چې پوښتنه وکړي کړېږي کچېرې د هغې څخه پوښتنه وکړي هغه خپل درد درته بیان کړي نو خپله به داسې فکر وکړي چې مثلا زموږ دا ټولنه کوم لور ته روانه ده دا څه ډول یو وضعیت دی نو کورنیو سره بله لاره هم نه پاتې کله چې خپلو لونو ته ګوري د دوی هغه ناهیلۍ ته ګوري د دوی هغه بې برخلیکۍ ته که چېرې ګوري چې د لونو راتلونکی څه کېږي ډېر مو ولیدل داسې چې ډېرو کورنیو خپلې لونې په کم سن کې حتی ورکړلې واده یې کړلې او هوسیجان که چېرې همدغه په کم سن کې یا په ټوله کې واده ته که چېرې وګورو زموږ په ټولنه کې له وړاندې هم دغه ستونزې موجودې وي چې په کورنۍ کې تاوتریخوالی او علت یې هم موږ ته معلوم و چې په لرې پرتو سیمو کې خلکو دغه ذهنیت نه درلود چې دوی خپلې لونې ولېږي ښوونځیو ته خو اوس دغه کچه په ټولیز شکل ته غوره شوې ده یعنی له مرکز نیولې تر لرې پرتو ولایتونو پورې په کورنیو کې تاوتریخوالی رامنځته کېږي له دې سره د انجونو راتلونکی خرابېږي. اوس که چېرې یوه جلۍ زده کړې نه یې کړي او هغه په کم سن کې واده شي هغه نه پوهېږي چې زما حق څه دی زه په دغه کورنۍ کې په کوم صفت باندې یم. همدارنګه له وړاندې هم که چېرې موږ وګورو په یو کورنۍ کې خواښې د خسر دی همدارنګه د کورنۍ نور غړي دي هغوی سره هم دغه پوهاوی نشته دی چې دغه جلۍ که دلته ده د دې حق څه دی نو موږ وینو چې د دې له امله په کورنیو کې هم تاوتریخوالی رامنځته کېږي. زما په نظر باندې که چېرې داسې ادامه پیدا کړي ټولنه به د بېلابېلو ناخوالو سره مخامخ کړي.
مننه اغل بهرام تاسم خرغلاس مخبرونه کې وړاندې تاسو د غلی صفحه خبر واورې دي چې لوړاندې هم دغه ډول ذهنیت موجود چې ګواکې بلورو پروت سیم کې په افغانستان کې به انجونو نشکاله چې زکړه ته دمو ورکړي اوس حالات ته پکته څومره دغه ذهنیت نورم وده کولای شي او بل اخره داسې وخت براشي چې اصلا په افغانستان کې د انجونو د زکړه لپاره کوم روحیه یا ذهنیت موجود نه وي خو هم تاسو زکړه څخه لري پاتې شي مهربانی اغلی بهرام بله اغلی بهرام تاسو زما آواز اوري بله اغلی بهرام که زما آواز تاسو اوري مهربانی وکړئ وړاندې ما په خپل خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د انجونو د زده کړو د ذهنیتونو په اړه باندې وړاندې هم هغه څه فکر موجود نه و چې ګواکې وجلې د زده کړو وکړي هغه د ښه راتلونکي خپل ځان لپاره برابر کړي اوسني حالات ته په کتو دغه ذهنیت نور څومره د منځه تللو په حال کې دی ورزو په خبرونه کې به به هم اغلی بهرام ځان سره ولرو موږ سره د مدني حقوقو فعال اغلی مزلفه کاکړ مسله شوې ده اغلی کاکړ تاسو خره خلاص مخبرونه ته که تاسو راته د پښتون نظام کړی چې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو د ذهنیت په اړه باندې څه مر فکرونه نور هم پر بدلې دي ډېر زیات مننه زموږ خپل سلامونه نه کې هله تاسو ته اغلی
بهرام ته درنې ملمنې ته او ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم چې دغه چروغ او جوړ اوسي په افغانستان کې متاسفانه دغه درې کالو راهیسې د ستاندو وخت رسیدلو څخه وروسته چې موږ ولیدل چې د مکتبونو د انجونو پر مخ باندې بند سول همدارز د وخت په تیدو سره د پانتونو دروازې هم بند سول ټول هغه د زده کړې مرکزونه چې په افغانستان کې د انجونو پر مخ خلاص و بند سول متاسفانه چې دغه د زده کړې مرکزونو باندې دل خپل مستقیم تاثیر لري د کم عمر لرونکو انجونو پر واده باندې او د دې پر د ژوند هغه په منفي اړخونو باندې اوس کوم ژراسو د نړیوالو ټولنې د فشارونو باوجود په افغانستان کې د شوزو د اعتراضونو باوجود خو بیا هم د مکتب دروازې خلاص نسولې نه یوازې د چ په کابل کې بلکه کوم ژراست افغانستان نور ولایتو د پغه ولایتو کې ډېر ورسته هغه سیمسته هغه کلیسته هغه ولسوالیان چې د هغه ځای خلک لا په خوا هم ډېر یعنی تعلیم نه درلود خو په دا واخیر کې چې هغه تعلیم ته زړه شکړی وو چې په هغه ځای کې ټوله بندسول نو دا هغه ټوله منفي تاثیرات چې دای پر دې باندې پریشي دي او متاسفانه دا به یو ډېر ژور اغیز ولري منفي ژور اغیز به ولري
مننه اغلی امیل تاسو ته درګرزم یو مسله چې دلته وړاندې پرې باسونه شوې دي هغه همدغه د زده کړو څخه لري پاتې کېدل دي چې هلته د واده کولو لپاره فرصت ورته برابر شي د همدا انجونې مجبورې دي چې باید واده وکړي که په همدغه شکل موږ تاسو روان اوسو هلته نور څومره انجونې دي ته فاتر کېږي چې ورو ورو دیم نور ودونو ته مخه کړي هغه په کم عمر کې او بالاخره داسې وخت پراشي چې د زده کړو پر اسران فکر پاتې نه وي مهرباني اغلی امیل
خو غیزه تاسو خوږی چې بینه فایت زیات شو مونږ باید د تشه څو کال وروسته دا و محسوس کو د دې تشه اوس نه معلومیږي اوس خلکو ته نورمال دی فکر کوي چې چې شروع شو عادي خبره وایي د سینې ده سیستم تعلیمی چې کله د خپل مسیر نه قط شو او ځان فراغه یا په ډیر اسانۍ سره ناممکنه ده
اغلی صفای تاسو زما آواز اوري پښتنه به تاسو ماته ځواب کړی چې راته وایي چې انجونې ورورو په افغانستان کې څومره دې توادار کېږي چې هغوی باید واده وکړي
بله محوسه جان هغه څه چې زموږ خپل د سترګو لیدلې حال ده کوم ګروس د انجونو پر وړاندې دغه ساحه چې را محدوده شوې ده او ورځ تر بلې موږ وینو چې دغه ساحه نور هم د تنګیدلو په حال کې ده ډیری سیمو کې په خپل می ولیدل په ډیری کورنیو کې په خپل می ولیدل چې کورنۍ کله چې ویني اوس موږ تاسو پوهیږو چې په افغاني ټولنه کې اوس لپایله په کور کې کوم ګرو فرزن پنځه انجونې دي او دوه هلکان دي دغه سیو حساب دلته کله چې دینجونو پر ذکر باندې محدودیت وځ شوې ده همداسې پورته دغه سلسله روانه ده اجلې نشي کولای چې مثلا خوانځي ته لاړ شي ورپسې په هنتون ته لاړ شي لاغي ورسته کې چې وګورو په ډیرو برخو کې د کار کولو هغه زمينه مرتنه ده برابر که څه هم په یو شمېر برخو کې په افغانستان کې وسم مرمنې اجازه ولري چې دوی لاړ شي نو دلته ډیر انجونې دې ته وادار شولې چې دوی باید د ځان لپاره یو تصمیم بل اخر ونیسي په کور کې ناستې دي مثلا درس نشي ویلې کار نشي کولای د پوهنتون ته نشي تللې هغه به برخلیکی چې دوی خپل ویني دي ته وادار کیږي چې باید د ځان لپاره تصمیم ونیسي او تصمیم به د کورنۍ همداوي چې دوی بل اخر دې ته اړ باسي چې واده وکړي نو هوسیم په دې باندې پوهیږي چې کله یو جلې د خپل هیلو څخه راستنه شوی وسیږي د خپل هیلو څخه راګرځول شوی وسیږي او په یو ډول د مجبوریت لواج دوی واده تاړستل شوی وسی نو موږ پوهیږو چې په ټولنه باندې په کورنۍ باندې باندې د غیزې یو جلیدا هغه غواړي چې درس وي هغه غواړي چې لوړ زده کړی وکړي په بیل بیل برخو کې هر څوک خپل هیلي لري خو هغه نشي کولای د مجبوریت له لاسه دا واده کوي خو کله چې واده وکړو نو موږ تاسو به هغه د دې راتلونکو ته څنګه انګیرو خو انګیرنه باندې وي چې د په کور کې د چا سره جوړوي نه وي په کور کې باندې دوی تل جنگ او جګړې وي تاو ترخواله برامنځته کیږي دا غسیبي چې ټولنې ته انعکاس کوي ټولنه ورسره ګډوډیږي او په دې کې جنجالونه رامنځته کیږي نو ډیر کله کورنۍ هم دې تاړستل شي دي اوس په افغانستان کې وضعیت هم داسې دی په ډیر کورنۍ کې هغه څه چې موږ لیدلې دي تصمیمونه هم داسې نیول کیږي دا غسیبي چې د انجونو هغه هیلې دراتلونکو لپاره ډېر کمزوري کړې دي
مننه ورسره دلته ذهنیت څنګه ورکول شو څنګه ممکن کېدلی شي چې همدغه انجونی ک احیانا دا غوی فکر راتوي چې ګواکې په افغانستان کې انجونی څه فکر لري اوس هغه په دغه ذهنیت باندې پاتې شو دي چې هغه باید زده کړو کړ کنه دا غوی فکرونه مرور مخ په بدلی دوی
bale ډیر کله خو کله چې موږ وینو هر څوک لزان سره هیل لري طبيعي د کله چې موږ خواندي ته زو کله چې موږ په هانتون ته زو موږ د هیل لزان سره لرو چې زو پر اتلون کې کې لوړ زده کړې کوم او زو په بیل بیل برخو کې کار کوم خو هغه څه چې اوس دلته موږ وینو په واقعي بڑا باندې تمه دینجونو د هم ویچې ممکن یو ورځ راشي چې اجازه ورکول شي محدودیتونه لري شي هغه څه چې موږ وتان سي مهوسه جنوینو چې د بیلابلو چارواکو لوري حتی د وزیرانو لوري دا ویل کیږي چې د په بشپړه توګه باندې په افغانستان کې دینجونو پر وړاندې د مخنځي دروازې نه دي تړلې یا د تصمیم موجود مهاله نه ده او د په بل اخر د سپریکټ کوي چې بل اخر انجونی وکولې شي مزدا کو ته ادامه ورکړي که څه هم د سي کمرنګا ژمنې کېدلې شي کمرنګا هلي کېدلې شي چې انجونی دي دغه یو څه په ذهن کې لزان سره ولري چې ممکن اجازه ورکول شي او ډیر کم انجونی شاید وسی چې مام دي تپتام اوسيږي خو ډيري ذهنیت دوی هم دغه څه جوړ شوی دی اوس ټول نه هم داسې د کورنۍ هم داسې په کور کې نم چې مثلا زما د خور پر وړاندې د خوندي دروازه تړل شوې ده فرزند په کور کې خويندل لرم د دوی راتلونکو څنګه کیږي د دوی سره په خپل په ذهن کې هم دغه پوښتنه ای چې ښه مکتب ته نشم تلای پانتون ته نشم تلای کار نشم کولای بل اخر باید زه خو یو موجود يم زه خو یو انسان يم زه باید یو څه وکم خو ورسته تصمیم به دوی هم دا وی چې واده وکي او د واده د چې په خپل خوخه باندې نیوي دا چې هغه څه چې ورته اصول دي هغه په کې نیوي مراد چې موږ تاسو په دې باندې پوهیږو چې یو ګډ مهاله ځان نه څه کېدلی شي
ډیره زیاته مننه اغلی نصاپي اغلی ادل بهرام ممنګ سر په خبرونه کې وصله شوې ده اغلی بهرام که ذکر لپاره کارونه شي دا به څومره دی به جلې دی به اغه جلې چې اغه ډیر زیات هیله ورمنونه دخل روخانه راتلونکي لپاره دلودل اغه بل ګواخ سره مخامخ کړي مهرباني اغلی بهرام
تاسو په برمنو سلامونه او درناوی تاسو قدرمنو میلمنو ته د خبرونه قدرمنو اوریدونکو ته زه مخکې له هر څه تاسو نه بخښنه غواړم چې پروګرام ته ډیره په ورستۍ کې داخله شو بیا هم د تاسو پوښتنه نه مننه یقینا چې پوها یا تعلیم تربیه یا د زده کړو بهیر چې په هر ټولنه کې په مقصد د ټولنې د پرمختګ سبب ګرځي نو کومو د ټولنې پرمختګ ته وګورو په حقیقت کې د کورنۍ د پرمختګ شبکې یو کورنۍ کې باسواده نر او ښځې وي، هغه واضح خبر ده چې ټولنه پرمختګ کا، هغه هیواد پرمختګ کا. او که چیرې دا په دو شکل چې تر اوسه پورې د نجونو او د ښځو د ښوونې یا روزنې د زده کړو مخه نیول شوې او مخه یې نیوله کي، مطمئنا چې دا به نه تنها کورنیو ته ډېر غټ زیان وي، ټولنې او هیواد ته به ډېر غټ زیان وي. زیانونه یې په کورنیو کې هغه دي تاسو اوس وینئ، وروستي راپورونه چې په واړه سن کې د نجونو وادول او په زور او جبر د دوی وادول، د مجبوریتونو نه د دوی وادول چې هغه یې په درس نشي ویلی او کورنۍ یې نفقه نشي ورکولی، بیکاری ده، بیوزلی ده. نو وی خو چې دلته په دو کورنۍ کې تاوتریخوالی منځته راغی، ځکه چې لور حاضره نه ده، خور حاضره نه ده بې وخته واده ته یا په زور واده ته. د بلې خوا هغه چې ځي د خاوند کور ته، هلته تاسو مطمئن اوسئ چې خبر خور چې دا باید هلته وکړه، چې څوک یې په خوښه یو واده کړه، ته دو واده نه ډېر فرق کا. بل هغه اولاد چې دا دنیا ته راوړي، یو غټ خطر دا دی چې موږ ته تر اوسه پورې د افغانستان د جګړو نه خلاص نه یو، د افغانستان د بې ثباتۍ نه خلاص نه یو، د افغانستان کې متاسفانه هر وخت د ترهګرو ځالې جوړې شوي دي، هر وخت افغانستان یو وسیله د جنګ ګرځېدلې ده، یو ډګر د جنګ ګرځېدلی. یو دلیل، یو عامل یې غټ هم دا دی چې نور وختونه هم دغو جنګونو د تباهۍ راوستلې وي، چې مکتبونو ته، درسونو ته زمینه مساعد نه وه. و بې سواده مور، زه دلته د بې سواد کلمه چې استعمالوم، زه ټول هغو میندو ته، خویندو ته احترام لرم چې دوی په ډېره قهرمانۍ خپل یتیم ماشومان روزلي دي او نن یې ټولنې ته ډېر سالم وړاندې کړي دي. چې زم د یوې هغو کونډې بې سواده مور ثمره یمه چې زه افتخار پرې کوم. خو بیا هم عصر تغییر کا او زمان تغییر کا، تاسو اوسنی عصر وینئ، انټرنیټ وینئ او پرمختګ د نړۍ وینئ. په دوسنی عصر کې بیا واضح خبره ده چې هغه اولاد او یا هغه مور څه چې غواړي چې پوښتنه چې خپل اولاد تربیه کولی نشي، او اولاد هم نظر په تقاضا او مقتضیات زمان باندې هغه ضرورت غواړي. کله چې خپل ضرورتونو ته ونه رسي او سالم تربیه نشي، د ټولنې ته خطر دی، هیواد ته خطر دی، سیمې ته خطر دی. پس که د نجونو یا د میرمنو د زده کړو مخه نیول کی، د کار مخه نیول کی، دا به د افغانستان راتلونکي د ډېر غټ خطر سره مخامخ کړه. چې موږ په خپله که د هیواد نه بهر یو، ډېرې الیزلې دو مسلې ته لیدو چې په هر شکل کې باید نجونې او ښځې باید بیرته خپل تعلیمي موسساتو ته دروازې کومه خلاصې شي، او دوی باید د تعلیمي موسساتو ته مراجعه وکړه او بیرته خپل تعلیم مخې ته یوسي، د کار زمینه ورته مساعده شي. د یوې ټولنې پرمختګ په همدو کې دی چې هغه ټولنه باسواده وي، پوکې نه رکه څه باسواده وي. نن چې موږ د نړۍ وینو چې په دومره غټه سطح رسېدلې ده، هر هیواد چې موږ ګرځېدې کېو، دا هیواد خو تنها نارینه وو نه دی په مخ وړی، په دو کې میرمنې وې، په دو کې نارینه وو چې لاسونه سه یو کړ. کله چې موږ یو عامیانه مثال ورکوو چې نرو ښځې دوه د مرغۍ وزرونه دي، کله چې یو مرغۍ یو وزر ماتي هغه نشي الوتی. نو د افغانستان الوتل، د افغانستان سطح لوړېدل، افغانستان د سیالانو سره سیال کېدل په یو وزر نه کېږي. خو همدغه میرمنې دي چې خپلو ورونو ته، خپلو زامنو ته، خپلو خاوندانو ته لاس ورکوي او خپلو هیوادوالو ته مشترک انده کار کوي. نو د افغانستان اوسنۍ وضع او دا چې ورځ ته بلې بیا هم د مکتبو هیڅ احوال نه معلومیږي، د ښوونځیو هیڅ احوال نشته دی، دا یو ډېر غټ خطر زه ارزوي کوم. د ما هیله د اوسنۍ چارواکو نام دا ده چې لطفا د هر څه شه چې موږ زور زیاتی کو، موږ باید د باسواده ټولنې سره زور زیاتی ونه کړو، چې دا نه تنها ټولنې ته خطر دی، دا سبا دی تم خطر دی. مننه.
ډېره زیاته مننه. اغلی کاکړ، که تاسو راته ووایئ چې کله وخت مخکې یوه نجلۍ په کم عمر کې ودیږي، هغه بیا نور څومره ستونزو سره مخامخ کېدلی شي؟ مهرباني اغلی کاکړ.
د کم عمر لرونکو نجونو واده کول
ډیر زیات ستونزو سره دی مخ کې جنې واز د چ مثلا د خپل په جسمانی او رواني ستونزو باندې ژور اغېز کې بلکې د دې په ټولنې باندې په کورنۍ باندې د دې په مشترک ژوند باندې ډیر زیات منفي اغېز لري. لومړی کراس مثلا د جسمي روغتیا ته زیان رسوي، یعنی هغه بدن لا پر واده ته آماده نه وي، یعنی پر واده نه کړي، هغه چې د کلو امیندوار کیږي او په دوه امیندواري په وخت کې لډیر جدي ستونزې سره مخامخ کیږي. هم دا اوس په افغانستان کې ډیر شت د امیندواري پر مخ مړ کیږي. هغه دیو دلیل دا وی چې هغه یا هم ډیر عمر کم وي او چې هغه د په دغه وخت کې ډیر جدي روغتیاي ستونزې سره مخامخ کیږي. بل دا چې رواني فشارونه ډیر زیات دي، مثلا هغه جن چې ودیږي چې عمر کم وي، هغه له په ذهني ډول د واده ته د کورنۍ مسولیتونو ته دی آماده نه، چې مثلا څنګه پر ځان باندې وکبل د هغه فامیل ته چې هغه ودیږي د هغه په حقوقو نه پیږي، خپل په حقوقو نه پیږي، مثلا نه پیږي چې دی باید څه وکړي. او هغه د دې د کورنۍ د تاوتریخوالي وایس کیږي همیشه د خسرګنی د فامیل د خواسخه، مثلا که پر دې باندې کم ظلم کیږي یا زیاتۍ کیږي یا د خاوند د خواسخه یا د هر چا له خواسخه، ځکه چې دا نه په پیږي او دا آماده نه یي. بل د دې سره سره تعلیمي فرصتونه ورڅخه اخیستل کیږي. اوس مثلا په افغانستان کې هیڅ داسې فامیل نه څوک داسې تجربه ونه لري چې هغه جون چې په کم عمر واده شوی دی هغه څنګه ټول تعلیمي فرصتونه اخیستل شوی دی. اول لومړی مثال زوار کوم، زما مور چې کله مثلا واده کړی و هغه وخت متعلمه و، هغه چې کله واده وکړي دغه څخه تعلیمي فرصت واخیستل سو چې هغه تر ننه پورې د دې افسوس کې چې کاش کې د یو کولای سپای چې تعلیم یې بشپړ کړی وای. خو د واده وروسته هغه مسولیتونه او هغه د اولادونو پیدا کول او هغه رواجونه او دودونه چې په هغه ټولنه کې وي هغه ډېر په تاثیر کې او د دې بایس کې چې هغه څخه تعلیمي فرصتونه واخیستل سي. بلې د کم عمر لرونکو نجلۍ واده په ټولنیز او اقتصادي باندې ډېر اغیزه کوي. مثلا هغه مند چې عمر یې کم و سه هغه لومړی خدای چې هغه مثلا د خپل اولاد په شوروزنه کې دومره تجربه او فوه نه لري، لکه مثلا هغه مندي چې باسواده وو سه هغه چې تعلیم کړی وي هغه چې عمر ډیر وي هغه ډیر شپې نو دغه نه واسره دی په کور کې په تاوتریخواله او اقتصادي ستونزې باندې بدل سي، بلکې ټولنه ته هم مثلا هغه اولادونه چې سبا هغه یعنی هغه ټولنه ته زیان رسول کیږي د کورنۍ تاوتریخواله او داسې نور منفی اغیز لري. لکه مثلا چې په کم عمر کې واده سي، موږ په افغانستان کې دا محل د ډیر د سپی شایدانو چې دغه 13 میاشت په کندهار کې د کندهار په ولایت په ولسوالۍ کې یو 15 کلن شزه د خپل خاوند خواسخه په شهادت ورسېدل. د دې دلیل دا و چې ویل خاوند ویل چې دا د ډیر وخت څخه د پلار په کور کې، یعنی د خسرګنی د خواسخه پر جز ظلم چې کېدی دا مجبور سره د پلار کړاله او د پلار په کور کې چې دا وسېدل هغه د خاوند خپله شهادت ورسېدل. نو دغه سي مسائل هغه د کم عمر لرونکو جلې پر ژوند باندې ډېر زیات منفي اغیز کوي.
مننه درنو لیدونکو او اوریدونکو، لکه څنګه چې مې د خبرونو په پیل کې ویل تاسو کولای شئ چې مونږ سره اړیکه ونیسئ او د خبرونو د موضوع په اړه باندې خپل نظرات او خپل پوښتنې مونږ سره شریکې کړئ. او نننۍ کوم باس چې مونږ د انجونو د مکاتب او د دې د وخت لمخ کې ودولو ته څنګه کړی دی پر دې موضوع باندې مونږ سره خپل بحث د مور کړی همکارانو اړیکه کله رو چې اړیکه ورشو. بله، فکر کوم زمونږ یو اوریدونکو د ټلیفون پر کرخه باندې شته دی چې دوی به خبرونه کې ځان سره ولرو. سلامونه، وخت مو بخیر، مهرباني.
السلام علیکم.
علیکم سلام، مهرباني.
خورقی تا ته سلامونه وایم او د زابی رادیو ټول اوریدونکو تاسو ملمنو ته. البته چې توخیم د زابل ولایت په شاجول او لسوالی تاسو د ایمه اوریدونکو
مهرباني،
توخي سه مهرباني. نه مننه، رښتیا هم موږ د یو افغان وګړي په حیث د سپین ویلي په حیث په واري واري باندې ستاسو د رسنیو له لارې دا درخواستي کړې ده چې زموږ د خوندو پر مخ باید مکاتب خلاص شي او پوهنتونونه خلاص شي. نو دا زموږ ارزو ده او دا زموږ خواهش ده. موږ غواړو چې موږ ښځې په هر مسلک کې او خاصتا تعلیم و تربیه کې مهم رول ولري، ځکه چې د افغانستان یو مظلوم کشر ده او تقریبا د وطن نیمایي نفوس جوړوي. خدای دې وکړي چې اسلامي امارت دغه کس تر پلان لاندې نه پر دې باندې یو قطع فیصله مثبته وکړي او غره به سو دې ته چې په افغانستان کې نو خامخا څه څه مشکلات شته، انقلابونه دي، زموږ وطن انقلاب و ډېر مشکلات سره مخ کړی ده. نن دې زه تقریبا د اوو شپېتو کلو شاوخوا یم، نو د داود ته رئیسې تر اوسه پورې د یو حکومت یوه نړۍ ژبل راځي، یو نړۍ ژبل راځي، نو په دې کښې خامخا زیربناس و ده، تادابونه و، دا شان ټول له بین نه ځي. خو البته د ښځو دپاره چې اسلامي عمارت ویلي دي هغه دا داسې دوی به په بدیو کښې نه ورخېږي، دا بالکل یو ثابته خبره ده، دا صد فیصد خاصتاً زموږ په ولایت کښې خو بېشه ورکه ده. او د میراث په هکله هم تقریباً تر ډېره حده میراثونه هم ورکول کېږي، نو له ما هم وایي او دوی ته په بد نظر هېڅوک هم نه شي کتای، هېڅوک د دې جرأت نه لري چې و دوی ته یا بده خبر وکړي یا پر دوی باندې یو بد نظر یا تجاوز وکړي، دا هم یو مثبت فکر دي. خو البته په ډېرو ځایو کښې ښځې کار هم کوي، نو ما اورېدلي دي چې په لکاو ښځې په موسساتو په اداري کارو کښې کار کوي او په نورو ځایو کښې هم. یو په تېره خپرونه کښې دا زموږ خورقۍ امیل هوګۍ امیل وویل چې په قرآن کښې هېڅ آیات داسې نشته چې هغه دې څلور ښځې په کښې روایي، حال دا ده چې هغه صحیح ثابت سالم آیات شریف ده. نو څلور ښځې بالکل په قرآن کریم کښې آیاتونه راغلي دي، خاصتاً آیات راغلی ده د رباعه کلمه استعمال شوې ده، نو نه یم خبره چې دا په قرآن کریم کښې مهارت نه لري. او ولې ویلي دي مننه. بله
ورځو، زمونږ د خپرونې بل اورېدونکی هم د تلیفون پر کرښه موږ سره وصل شوی دی، له دوی به هم پوښتنه وکړو چې دوی په خپرونه کې له زمونږ میلمنو څخه کومه پوښتنه لري، کله د نننۍ موضوع په تړاو باندې غواړي چې خپل نظر شریک کړي. سلامونه مهرباني، وخت مو بخیر.
مننه، زه اسمت الله متشم یم، د هلمند ولایت نه غواړم چې په خپرونه کې نظر ورکړم.
مهرباني.
لکه څنګه چې حاجي صاحب محترم ځینې خبرو ته اشاره وکړله یا ځینو نورو اورېدونکو، دلته هېڅوک نشي کولی کله چې خدای پاک جل جلاله یا شریعت مقدسه یو چا ته حق ورکړي، هغه که ښځه وي که نر وي، بالخصوص نن موضوع ښځو ته انتخاب شوې ده چې هغه هغه د قرآن کریم اک طلب کړي یا یې تر پښو لاندې کړي، که یې لاندې کړي نو هغه به خدای پاک جل جلاله سزا ورکوي او دغه ولس به یې په وړاندې ودرېږي. که موږ وګورو دلته مخکې د میراث خبرې ډېرې کمې وي، اوس ډېرې ښځې کولی شي چې هغه خپل د میراث حقوق ترلاسه کړي او ځینې دا شانې نور شرعي حقوق دي. او پاتې شو افغانستان او نوره نړۍ سره مقایسه کول، دا به یو بېله خبره وي. افغانستان موږ د نورې نړۍ سره نه شو مقایسه کولی، ځکه چې هر هېواد ځان ته قانون لري او په نوره نړۍ کښې بالخصوص په دغه اروپا غرب او دغو منطقو کښې ډیموکراسي فعاله ده. دلته افغانستان کښې ډیموکراسي نه شته او افغانان قطعاً د ډیموکراسۍ سره جوړ نه دي او ډیموکراسي غواړي نه. کله چې په یو ملک کښې ډیموکراسي نه وي نو هغه ملک کښې نو بیا هغه څه نه عملي کېږي چې هغه نوره نړۍ کښې هغه ډیموکراسۍ والا ملکونو کښې عملي کېږي. زموږ په مخ کښې کوم حقوق چې قرآن کریم ورکړي دي، کوم حقوق چې الله پاک جل جلاله ورکړي دي، هغه زموږ خلک او خلک لا تر ډېره برید عوام خلک دي د افغانستان نه، چونکې تاسو بهتره معلومه ده. خو دلته حکومت بیا چې دی هغه علما کرام دي یا د دین نه باخبره خلک دي، هغوی دا کوششونه پیل کړي دي چې هغه حقوق یې شرعي ور ورسوي او خلک به م انشاءالله ورځ تر بلې همه پوهاوی ورته کېږي او همه پوهاوی ورکول کېږي چې دوی هغه خپل ښځو ته خپل حقوق هغه واکړي چې هغه قرآن کریم او الله پاک جل جلاله ورکړي دي.
بله، مننه کوم. زمونږ بل اورېدونکي د تلیفون پر کرښه که لرو؟ ښه اورېدونکي، زمونږ همدومره انشاءالله چې د خپرونې په لار کښې بیا هم که موږ سره وصل شول د دوی اړیکې به ولرو. اغلی بهرام دلته ځینې مسائل باندې موږ تاسو مخکې هم خبرې وکړلې چې که یو انجلۍ واده کېږي بیا هلته د هغو لپاره د کورنۍ ستونزې تاوتریخوالی به څومره ډېرېږي، ځکه که یو انجلۍ په کم عمر کې ودېږي هغه خو د ځینو کورونو اصول او پالیسي هر څه فرق لري، دلته بیا انجلۍ نور رواني اړخه څومره اغېزمنه کېږي؟
ډېره زیاته مننه. یقینا چې افغانستان په دو کې شک نشته چې یو اسلامي هیواد دی او موږ شکر گزار په دوی چې مسلمانان یو. په څنګ په افغانستان کې هم ښه فرهنګ او ښه کلتورونه شته دي او هم ځینې داسې عنعنات او رواجونه دي چې هغه هېچا ته د منلو وړ نه دي چې په کورنیو کې باعث د تاوتریخوالي کېږي. یو د دو رواجونو نه یا د دو رسمونو نه چې هوس هغه دی بیا ډېره خپل حوج ته رسېدلی دی، یعنې زیات شوی دی په واړه سن یا په واړه عمر باندې د نجونو ودول دی. نو کله چې بیا فرهنګ ته ور مخه کړو، یقینا فرهنګ په افغانستان کې موج ښه فرهنګ هم ښه ښه فرهنګ ډېر ښه فرهنګ لرو، اما په څنګ عنعنات د هر ټولنې د هر ولایت ډېر تفاوت شته دی په دو مسایلو کې. کله چې د واړه عمر جلۍ وي کورنۍ ته ور ودی، هلته وغواړو ونه غواړو دا د افغانانو یو اصول دی، یو رسم دی چې دا ښه رسم دی. په دو کې زه انتقاد نه لرم چې په کور کې خسر دی خواښې ده کوم چې مشران دي د دو ناوی نه د ناوی د میړه نه هغه خپل قدر او عزت غواړي، اما هغه په دو مانا نه چې دومره د عزت خاوندان دومره ځان ورته غټ کا چې هغه ته دومره فشار لاندې راولي چې دغې سنسال ته هم نه ګوري او نور هغه پیش دو چې هغه وپویو په یو شي باندې په ویلو ټوکلو باندې شروع کړه. نو دا واضح خبره ده چې کله چې د یوې کورنۍ خوی خصلت د بلې کورنۍ نه تفاوت کا، یوه انجلکۍ چې په سن رسېدلې وي یا سن یې جګ وي او قانوني سن ته رسېدلې وي هغه په دو شیانو پوهېږي، اما که تاسو یوه وړه سن نجلۍ چې دولس کلنه او لس کلنه او یولس کلنه وادي لس کلنه پنځلس په هغو کې هغه رواجونه ډېر قید دي او ډېر احتیاط ورته په کار دی. واضح خبره ده چې تاوتریخوالی په کورنۍ کې ډېرې او دا انجلکۍ حتی دو ته مجبوري چې منفي د دو چې د قدرمنې خور کاکړ صاحب دې د صحي لحاظه بس پرې وکړه، نو چې که ماشوم روړي یا د ماشوم خاونده کې یا دا دوره دا څه رقم تیریږي تهلات ماشوم زیږولو پورې اخو یا ځان ته مسله ده، داسې دا مجبوره کېږي ځان سېځي ځان وژنې ته مخه کا او تېښتې ته مخه کا یا د سم خوی باندې ولاړه شي د پلار که زتي مالته ناسته وي که کاکر صاحب چې ووي چې په مغه کې په کندار کې یاد یوه شهیده کړې خاوند چې دا ولې هلته ډېره پاتې شو. یعنی دا ډېر غټ خطرونه که ټولنې هېواد ته وړاندې ورنشو تناب د کورنیو کې ډېر غټ پرابلمونه جوړوي. بیا بیرته د دو کورنیو په کات کې څومره تاوتریخوالی منځته راځي، څومره بدبینۍ منځته راځي که د نجلکۍ خاوند کورنۍ لږ پیسهدار او خانان وي بیا د نورم ته ستم لاندې دي، مور پلار ته ستم لاندې دي، ورونه او خویندې ته ستم لاندې دي، او که بیا لږ په وضع کې برابر خلک دي بیا د تی زور زور آزمایي ده. نو ته نن ورځې موږ چې ترګنۍ او بدبینۍ او غچ اخیستلو مسلو ته مخه کړو، تاسو وینئ یا چې د افغانان هیڅ هغه خپل په یوه جزئي مسله کې د پولې یو غچ یو بل ته نه ورټیږي. نو چې چیرې د لور او د خور مسله راشي، ډېری وخت کورنۍ چې ویني چې د یوه مجبوریت خپله خور لور واده کړې ده، هغه بیا دا مسایل ته لمن ویل کی. یعنی دا د پدو کې زه هیڅ داسې یو بیان کم نه وینم چې زه وایم چې دلته به یو نسبي مثبت ټکی وي. سراسر د مشکلات دی، بیا هم کورنۍ په جنجالونو کې لوي، په خپله کورنۍ خپله ځانونه په جنجالونو کې اچي که دی د لوران په واړه سن کې واده نه کا. خو بیا چې بیرته د مشکلات په ټولنې ته ګورو، هغه څه دي چې یو رقم په هغه کې د تار په کواله کلولا کې ټول باندې چې هیڅ سر خپل نشي پیدا کولای. د دوه تار یا د دوه نخ سر پیدا کول د نظام د قانون عقیده یا چارچاو کار کې دی چې په ټولنه کې قانون حاکم وي، په ټولنه کې د تعلیم تربیه په مخه تللی وي او مکتبونه خلاص وي. زه فکر کوم چې موږ به دغه مسایلو ته ډېر کم مخ کیږو. هر ټولنه خپل مشکلات لري، هر هیواد خپل مشکلات لري. برابرول د یو هیواد عنانات د بل هیواد عنانات څه موږ هېڅکله نه دي کړي. اما یو څه چې هغه پښتنو کې ډېر متل دی چې سیال د سیال د هغه نه پاتې کي، د سیالۍ نه پاتې کي. پوزه یې د غوڅولو ده، نن چې افغانستان د خپلو سیالانو د قطاره لرې کي، دا خو ډېره بده خبر ده. باید حداقل موږ د خپل سیالی توپ ارتباط باندې د افغانستان د آبادۍ ته تلاش وکړو. معرفته د ښځو حقوقو ته باید ډېره پاملرنه وشي.
ډېره زیاته مننه اغلې بهرام. ورځو بیا هم د تلیفون پر کرښه زموږ اورېدونکي په تمه دي د دوی نظر به راخلو. سلامونه مهرباني، وخت مو په خیر. پوښتنه لري که نه خپل نظر د خپرونې د موضوع سره شریکول غواړي.
وعلیکم السلام. خدای تاسو سلامونه وایم، تاسو مېرمنو درنو خونتون سلامونه وایم.
علیکم سلام مهربانی.
خدایان د خوند سره خدای ظلم روان دی، د خدایان سره دی ظلم روان دی. دا د طالبان حکومت سره غلی دی، دا ظلم سره کیږي. دا چې دا خدایان ما په نظر باندې دا یو ده راځي. ما د خان په وخت کې هم دا د خوند سره ظلم وسو. دا هم دا انګریزانو پادریان چې و هم یو راځي. ما د خان دا خپل د خدای انګریزان د وجه دی دا کې چې واسي و بیا دا کنه انګلیزان راغلي د خوځاني بیره د موږ خپل سر دی د لم کیږي. نو علاج دې د خدایت نه کیږي. علاج باندې کله مخه چات کې مخ خدای نظر مستقون زلس ودل کیږي. اوس خدای دې اسلام دا وکړي. دې اسلام خو نه خبر اسما جی بس هغه د دې مشران چې دی هغه دې کم پادرین چې دی هغه دې نور خلک دي. دې دا بس دې خپل واک نه لري خوځاني. دې اختیار نه لري. مستقون باندې خوشي مزرب د کیږي.
مهرباني قربان صاحب خورجان یو خدای غوړم چې څنګه په درنښت غوښتنه کوم. خورجان د سبد ویلې په رسنۍ کې څوک نه کوي، په نړیوال رسنۍ کې خورجان سالم انتقاد څوک هر څوک حق لري خورجان د خپل نظر. نو زما په فکر باندې د سبد پوڅو رد ویل دا به خېبه انسانيت سلیری خبري. خورجان دوارو ملمنو خون تم سلامونه وام. خبره ده سده چې دا په کم سن کې ودونه چې د خورجان د بیلابل عوامل لري. خورجان دا خطا چې د شونځي سره ولې پدغنا کوي، ځکه موږ ولې د لګل ته افغانستان کې چې پانتنمه علاوه د جمهوریت په واسطه هم خورجان په کم سن کې د خوندې مثال د خبرې ودیدل. نو نسبت هغه وخت خورجان زما په فکر او نظر باندې د ټول افغانستان نمائندګي نه کوم. زموږ په ولایت کې خورجان وس ډیره کمی سوي دي. دغه په کم سن کې را ودونه ودغه خورجان د بیلابل عوامل لري. زما په فکر دا د شونځي سره تړاو نه لري چې مثال شونځي تړسوي دي وس خوندې په کم سن کې ودیږي. دا عوامل لري خورجان پاکر دي غربت دي. مثال د خبرې لوجه دغه صدا خلک خورجان زما په فکر او نظر امه په هاوی ته ضرورت لري. باید د نیول ما په خپل مسجدانو کې داخلو ته نشاتو کې مثال په کم سن کې خپل خوندې خپل دوران مور کوي. نو زما په فکر او نظر خورجان دا د شونځي سره تړاو نه لري. نو باید د نیول ما مثال د خبرې ځکه دا ډاکټران چې په اکثره رسنیو کې د دې څخه اوري چې دغه د مور ماشوم کم مړینه چې د خورجان اصلي لوی لامل دغه چې په کم سن کې د خوندې ودیږي. نو زما په فکر او نظر باندې خورجان د نیول ما شرول لري چې په مسجدانو کې خپل خلک ته وازنه چاتو کې چې په کم سن کې مثال د خوندې وادنه کې زما دغه نظر د خورجان.
ډېر زیاته مننه. مننه خو وخت ورځو خپل درنو میلمنو ته غلې امیل باندې تلیفون پر کار خمن سره وي. اغلې میل کورنۍ څومره کولای شي چې په دغه یو اساس وخت کې د خپل لونو لاسنیوي وکړي، هغه ته د یو ډول فرصتونه برابر کړي، یا دوی کولای شي چې یو ډول نو ډول فرصت برابر کړي د دې پر ځای چې هغه به وخت واده وکړي، یل وخت مخکې واده وکړي، خپل د کورنۍ کولای شي چې دغه لاسنیوي وکړي او یو ډول فرصت ورته برابر کړي، یا نه کورنۍ دلته یو تصویر لري چې خپل نجونې لوړې لو وخت مخکې واده وي.
په کورنۍ کې خو عموما دلته نارینه زیات واک لري. ډېر وخت هر هغه تصمیم چې نیسي
هغوی تصمیم نیسی او البته کسیدی کورونی شده دیدی زیاد چه حمایت که بلاتر که در جنکوی و کوشش که چه امید لدی لاهم چه مکتبون خلاص چه لاهم چه ده سلور سلورم کال ده و دوی در مکتب نپاد شوی دی دوی لازیوار چه دی نخبال تحصیل تا ادامه ورکی اما دستی کورونی دی چه کلا عمرون جنکوی خودی سمایان سن نمیشه یا پا وم سن که وم و کلانه که مکتب تنری تلی یا با آت کلانه و یا با ازده و نزده و نه کلانه و مکتب تلی نوست و پدی عمر که چی داشت بگم سن نخلاص شو و داده سلورم کل دیوزگار دی خود طبعاً پدر عمر که زیادتر افغانان دا رواز لری چه باید واده و که زکر باید وقت تیری گیده دیتا نظر نو کله چې مکتب هم نه وي دغه فرصت هم کې نه اخیستل شوی کار هم نه وي هېڅ هم نه وي نو واضح خبره ده چې او راتلونکی هم نامعلوم دي دا تصمیم که دوی وغواړي که ونه غواړي دا طبیعي ده چې باید یو چاره کوي که داسې ډېری کورنۍ وکولی شي ورسره مراعت وکړي خو نجونې عموماً په کورنۍ کې تر هلکانو ډېر زیات په افغاني ټولنه کې د حمایت لاندې نه نیول کېږي ډېر ورته د تعلیم ته د ده هر څه ته دې توجه نه کېږي تاسو پوهېږئ چې هغه وایي فقط دا د بل کور کور ده په دې که تعلیم وکړو که ونه کړو دا اسمان دا بل کور ته نو یو تعداد داسې ذهنیت لري یو تعداد چې ملاتړ کوي هغه تعداد ډېر کم دی ځکه دغه پوهاوي او دغه فکر چې ځینې فامیلونو سره دیک دا فامیلونه کم دي نو اولاد خو دواړه یو دي زه فکر کوم مور او پلار دپاره ستا لکې څه چلی وي هغه طبعاً چې ځورېږي چې دا داسې بېبرخلیک شوه او دا داسې سرنوشت سره مخامخ ده نو کورنۍ ټول ځورېږي او که ملاتړ یې وکړي ونه کړي حالات په عموم ډول ډېر خراب دی اقتصادي حالت خراب دی بیکاري ده فقر ده بدبختي ده هرې خوا نه کورنۍ کې تاوتریخوالی دی خوشحالي نشته او بیخي د هغوی نه د بې هستۍ او د بقا لوری ترې ورک دی چې دوی به څه وکړي بلاخره څه کېږي دوی ته حیران دي د دوی آینده په دې تضمین نه ده چې کورنۍ کې ټول یو سر نه وزګار که خزینه دی که ناری ناری نو دا دیر سخته ده دا غصی حالت که بیا یو خزی پاک لچی یو چلکی پاک لچی تصمیم نیول که گی دیر عادلانه بنی دیر با داغی پا نفنی همیشه داغی حق ظالمانه بیناخست دل شوی ده و داغی حق تپامال ده
بله مننه اغلی صفحه تاسو کرده وی چه د کورنۍ ملاتړ بخصوص د نجونو د زده کړو په برخه کې څومره مهم ده تر څنګ وړاندې زموږ اوریدونکو هم ویلي چې عامه پوهاوی ته خورا ډېر زیات اړتیا ده چې باید پوهاوی ورکړل شي تر څو که نجونې وخت مخکې ودیږي عوامل باید پیدا شي د عواملو لپاره د حل لارې لټول څومره د کورنۍ مسؤلیت دی که نه د زده کړو بندېدو سره کورنۍ حتماً باید خپل لوڼې واده کړي
بله لکه څنګه چې تاسو اوریدونکي ویل دي سو موارد یاد کړ چې دغه مسله ممکن وسنۍ نه اوسي او په افغانستان کې لتیر وخت کې چې وګورو دغه ستونزه شته دی بالکل زموږ په هیواد کې لتیر څلورو لسیزو راهیسې د خلکو سره دغه ذهنیت نه و چې مثلا نجلۍ حق لري چې دا لکه د نارینه په څیر باندې لاړ شي او هغه اول لومړی مثلا ښوونځي ته لاړه شي او بیا خپل لوړې زده کړې وکړي دا هم هغه ته ورګرځي چې زموږ په هیواد کې لتیر څخه دغه ذهنیت نه دی راجوړ ولې ورته کار ونه شو په هیواد کې سیاسي بدلونونه او موږ تاسې ولیدل چې حکومت پسې بل حکومت راځي او مهار یو حکومت چې راځي ډېر اغېزې په مېرمنو باندې وي دلته عامه پوهاوی نه دی شوی عامه پوهاوی په ټوله کې د که چېرې موږ شروع وکړو د حکومتي مسؤلینو څخه نیولې تر ملا امامه پورې او تر کورنیو پورې دلته مسؤلیت جوړېږي چې وی رسوي خو دا چې تر ننه نه دی رسېدلی یو علت یې همدغه کېدلی شي چې زده کړو کچه کمه ده بې په ځانګړي ډول باندې د مېرمنو دلته د کورنۍ مسولیت کچری وګورو هغه څه چې مشخصا تاسو پښتنه ده چې د خپل لونو څنګه ملاتړ باید وکړي. اوس کچری موږ وګورو په خپل ټولنه کې مثلا زوینه زما خور نشي کولای چې خوندې تلاړ شي، زما خور نشي کولای چې په انتون تلاړ شي یا مهدقل کار وکړي، نو زه مثلا څه کولای شم د دې لپاره؟ فرضاً زه په کور کې 15 خويندې لرم، شپږ خويندې لرم، زه څنګه ملاتړ دوی وکم؟ د دوی لپاره باید څنګه زمينه برابر کړم؟ اوس کوم کچری وینو په افغانستان کې د فقر کچه هم لوړه ده او موږ په لټون باندې هم پوهیږو چې اوس په یو کور کې وړاندې پلارم کار کوي، لورم کار کوي، مثلا میرمن هم کار کوي، دا هغه څه چې کولای شو یو کورنۍ تر یوې کچې هغه د اقتصادي وضعیت خو ساتي. اوس فرضاً په کور کې هغه پلار دی، هغه ممکن ډیر کورنۍ اوس داسې دي چې نارینه هم حتی کار نه لري، نارینه په کور کې دی، حتی دوی کډوالۍ ته مخه کړې ده چې کور هم داسې بي سرپرسته پاتې شوی دی. نو دلته په یو کور کې 15 لوڼې دي، څنګه د ټولو ملاتړ څنګه زه وکم؟ فرضاً ما کوم اړخ وکم؟ دوی ته هغه کورنۍ امکانات چې دی هغه ورته څنګه برابر کړم؟ د دوی ذهنیت څنګه زور جوړ کړم ورته چې خیر کیږي چې څه کال نو شو کال تک کال ته نو شو بل کال ته تاسو به د دې اجازه ولري؟ خدای دې درې نیم کال وشولو، درې نیم کال اوسې موږ په دې باندې پوهیږو چې دا څومره یو لوی یو غټه موده کېدلی شي. په درې نیم کالو کې یو جلۍ چې په د مکتب په نهم صنف کې و، په اووم صنف کې و، نن به هغه په دولسم صنف کې و، یو جلۍ چې د پوهنتون په لومړي کال کې و، نن به د پوهنتون فارغېدله. ما به کول شول چې هغه جلی کله د پوهنتون نه فارغېږي، زما هغه کوم بس چې هلته زور ته اړتیا لرم، یوې ډاکټرې ته نن په خپل هیواد کې اړتیا لرم. تاسو پوهېږئ چې موږ په وروستیو کې دغه راپورونه ډېر وینو چې په افغانستان کې ښځینه متخصصینې کمې دي. موږ او تاسو دغه راپورونه هم د بېلابېلو سازمانونو ولیدل چې په افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه کمه ده. که چېرې د دې منشا ته موږ ورشو، که چېرې موږ د دې شالید ته ورشو، ټول همدې ته ورګرځي چې په افغانستان کې نجونې له پایله نیولې تر ننه پورې له پایله که چېرې وګورو هغه په بشپړ توګه باندې څنګه چې باید حق ورکول شوی و ور نه کړل شول. موږ په یوازې پر په اوسنۍ حکومت باندې هم نه چو، موږ په هیواد کې تیر کې هم دغه کلتوري ستونزې وي موجودې وي، هیڅ په صادقانه شکل باندې کار ونه کورته. اوس خو کچېرې وګورو درې نیم کال وشول، خا مکتب بندې، مکتب درته خلاصوم، خو د خلاصولو اوازې بکې نشته چې کله به خلاصېږي. نو دلته د کورنۍ ملاتړ که څه هم کورنۍ سید دا ووایي چې زه به خپل لور ته مثلا هغه امکانات برابر کړم چې تر څو ذهني پلوه ده ښه اوسي، تر څو دغه آرامه اوسي، خو تر کومه کچې مثلا زه به څومره دومره امکانات ولرم چې هر څه ورته برابر کړم؟ اوس ما اوړه وویل چې په کورنیو کې اقتصادي مشکلات شته دی، زموږ په کورنیو کې هغه عامه پوهاوی نه دی رسېدلی، نو دلته دا ډېره ستونزمنه کېدلی شي. کورنۍ که څه هم مسولیت ورته ورګرځي چې فرضاً دوی ته ووایي چې هیلې ورکړي ورته، نو اوس فقط همدومره کولای شو چې خپلو خویندو ته یا کورنۍ خپلو لونو ته دغه هیلې ورکړي چې دوی دې نه ناراحته کېږي، او هماغه د حکومتي مسؤلینو په خبره باندې چې موږ بس په راتلونکي کې تاسو ته اجازه درکوو، فقط همدومره کولای شو چې دغه هیله دوی ته ورکړو چې ممکن یوه ورځ ته اجازه درکول شي او تاسو هغه خپل هیلې ژوندۍ وساتئ. انجونې نه پوهېږم چې د دوی هغه ذهني توانایي به اوس څومره پاتې، هغه څه چې زه خپله یو جلۍ یم، هغه څه چې زه خپله درک کوم د انجونو وضعیت ته په کتلو باندې ماته ډېره ستونزمنه ده. نو په دې هیله باندې چې انجونې هغه خپل ذهنیت سم وساتي د خپل ښه راتلونکي لپاره.
ډېر زیاته مننه. وروسته کې به بحث مراټول کو. اغلی کاکړ کې تاسو راته وی چې دلته نړیوالو هم ډېر زیاته د خزو د حقوقو او د نجونو د زده کړو برخه کې په خصوص یونیسف ډېر زیاته د خپل هڅو څخه خبر ورکړی دی، خو بیس پایله نه ورکړي. فکر کوي له تعامل څخه څومره دوی په رښتینې بڼه باندې دلته هڅه کړې تر څو د زده کړو زمين ورته برابر کړي؟ اغلی کاکړ، ساس مایک روښانه شي. نړیوال مسولیتونه مخصوص د یونیسف چې دوی د زده کړو په برخه کې ډېر زیات همیشه راپورونه ورکړي دي، خپل غږ اوچت کړی دی، ولې عملي کار تر اوسه پورې نه دی کړی؟ علت هم همالته ده، دوی غواړي چې په واقعي معنا نجونو ته د زده کړو زمینه برابره کړي. مهرباني اغلی کاکړ،
ډېر مننه. فکر کوم والا اوس ما ته پرسنل ضرورت په کنه غواړم چې بیا هم فون کوم. فکر کوم د نړۍ مسؤلیتونه و لومړی خدا دې مثلا نړیوالې د چې لکه مثلا ګورو ملتونه چې د ماشومان د ملاتړ اداره چې همدارنګه WHO چې دا ځینې نورې مؤسسې چې دا ډېر دی ټوله کولای شي په دې ارسه کې ډېر زیات مرسته وکړي، لکه مثلا د نړیوال کمپاینونه په لارې واچوي چې هغه کمپاینونه هغه پوهاوي کمپاینونه پیل کړي چې د هغه لارې څخه د انجونو او کورنۍ وکولای شي مثلا د روغتیا، ټولنیز، اقتصادي پلوه د هر پلو څخه د کمر عمر لرونکو انجونو د واده په زیانونو باندې پوه کړي. بل دې تر څنګ د زده کړو پروګرامونو ملاتړ خو متاسفانه د دې د فشارونو باوجود بیا هم په افغانستان کې انجونې زده کړې ته لاسرسی نه لري او دې نس کولای مکتب ته ولاړ شي. د مکتب دروازې د دې په مخ بندې شوي دي چې دلته مخکې یو ورور هم یاد کړله چې دا کم عمر په تعلیم باندې تاثیر نه لري، نه دي سي، لیکن تعلیم ډیر زیات تاثیر لري او عمده تللې همدغه بې تعلیمي ده. نو تعلیمي فرصتونه پیدا کول همدارنګه د قانون جوړونې ملاتړ، مثلا دوی کولای شي د هیوادونو سره داسې وایي کچیر دغه قانون د حقوق بشري خلاف کړنه اوسې دی پر هغه دولت فشار پر هغه هیواد پر حاکمانو باندې چې دغه لارې څخه دی وکولای شي مثلا د اقتصادي لارې څخه دی خپل د مرستو د لارې څخه بشر دوستانه مرستو لارې څخه په دې مواردو کې دی ډېر زیات کولای شي ګامونه واخلي. او بل بخصوص د اقتصادي پلوه مثلا د دې بشر دوستانه مرستې چې د افغانستان د خلکو لپاره افغانستان کې ډېر شمیر کورنیان چې خپل لونه په کم عمر کې
وځي
د لیدل د هغه د اقتصادي ستونزو سره مخ کې کچیر د دې لپاره یو سم پالیسی وو چې ځان بساو وو چې نو دې به د کم عمر کې نه وځي.
ډیره زیاته مننه ژوندې اوسئ درنو مېرمنو د چمنګ سره مو په خبرونه کې ملتیا وکړه. را سره په خبرونه کې د خځو د حقوقو فعاله اغلی عادله بهرام، د خځو د حقوقو فعاله او لیکوال اغلی اوګمۍ، او تر څنګ ټولنیز فعاله اغلی یاسمین صافی، او مدني فعالو حقونه د مدني حقوقو فعاله اغلی مزدلفه کاکړم را سره په خبرونه کې وصل شوه. زموږ خبرونه ممدل ته پاتې رسېږي. ملتیا مننه تر بیا خبرونه.